درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هند باندنوی چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په اړه ټلیفوني خبري کړي. جی شنکر د پنځشنبه پورس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له امیر خان متقی سره شی ټلیفوني خبري درلودي. د سیاته کړي چې د هند او افغانستان ترمنځ بی باوري د رامست کولو لپاره د ناسمو بی اساس راپورونو لاري د ورستیو هڅو په وړاندې د تحقیقات دریسته هر کله ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلي په دې ټلیفوني مکالمه کې له افغان ول سره د هند دودیزی دوستی او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. لبل خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پیاوړتیا باندې تاکید کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د دغه حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د پنځشنبه په ورځ د روسیې له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره د کازان په شپاړسم نړیوال اقتصادي فورم کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر آرتیوم الکسیویچ زودونوف سره لیدل دي. د خبر پاڼې لمخې دا کتنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې شوې ده چې پکې دوړ خواو د کرنی سوداګری برېښنا صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو خبري کړې دي. په یو بل جلا خبر پاڼې کې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال دفتر ویلي مولا عبدالغنی برادر د روسیې د صدر یاسم لمرستیال مارات هوسو تولین سره هم لیدلی او دوړ لورو د سیاسي اقتصادي او سوداګري اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبري کړې دي. ملا برادر د دیلدنې په محل د روسیې لستر محکمې مننه کړې چې د طالبانو نوم له ممنوع لیسته لری کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي اجرایي رئیس چې د تاجکستان په سفر تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي چې د کاسازر د برښنا د لیش پروژې تطبیق ګړندی کړي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د افغانستان برښنا شرکت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسیدو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په اړه چې په سوریه کې وشل شوي یا ورک دي د هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو دښمنو هر کله کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو اترو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېرې هیلې نه لري. د پرون پنځشنبه وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې وشوه وویل زما په باور تر هغه وخت به پرمختګ ونه شي چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه چیړي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیرې کړي او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکونکي له کاره باسي. د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتون د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کیږي چې د خوست شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زرتنه کارکونکي او استادان برطرف کړي دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوی، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول د اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلې چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کیږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوې دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو ملبنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه ملمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو ملبنو ته هر کله وایم. تاسو قدر منو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملبنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع پاړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر سمس کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمیر اصول لري، دا یو شمیر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې په کې د خپل د سازمان سایز او جوړښت ده. دته وايي په اداره کې سایز ان سټراکچر اف اورګانایزیشن، چې پرسونل ته د وړو کتل کیږي او بیا استخدامیږي. بل عامل مالی شرایط هم دی، او فاینانشل سټیټمنت ورته وايي. د مؤسسي مالی توانایي، چې دا به البته څومره خدمات او څومره تولید به درته ترسره کړي، مصارف به څومره، پرسونل څه څومره ضرورت ده، د صلاحیتونو او مسؤلیتونو متناسب ویش، او مشتریان اداري د سازمان ټکنالوژي، څومره چې ټکنالوژي پر مخ ځي یو شمېر کارکونکي نورو بستونو ته ځي، نورو برخو ته ځي. د کار شفتونه هم دغه شي، هغه سازمان او اداري چې دوه شفته درې شفته کار کوي پرسونل هم زیات. بل دا چې معین پرسونل باید د تورم سبب نشي، نو دا هغه دي چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري. د دغه لمشه نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکونکي باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېری پرسول شوی وی او کنه؟ په هغه وخت
تر اوسه پورې موږ په سمون سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبره اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت د حاکمیت وارد وار محدود شوی و د نامنی له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات و او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف میدلی چې دفتر کې به هغسې وخت تېروو، خدمات ډېر محدود و. اما مونږ دا ویلي چې یا دا به د امنیت سرتاسري چې دا کارکونکي امنیت سرتاسري وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضی مسئول بخش دوشی میگه که چند ضرورت نیست. مثلا بعد اعلام تو یا سفرگو یا دیام اړیکو ارتباط دفتر قفا مخت نیست. یا در مکمل وزارت پارلمانی کار وزارت
سلامت حسین کوروان استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي، آیا په جرمنی، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پوهنتون څخه فارغي شي استخداموي، مقرروي او کنه؟
مننه سلام صاحب، تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، همکارانو ته، جناب دودوال صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له
سلامت.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره، یو که ستاسو مستقیم سوال ته راشم، په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي، د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترې اخیستل کېږي. په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي که مقررېږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې، د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي. چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړېږي، هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د کیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي. پس له هغه نه
یعنی استاسی منظور داره چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی ادارې پرسول شوی نه دي. اما دلته بیا ځینې نورې لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پاتې نشي، دولتونه ځینې نور مسؤلیتونه لري که په دې رڼا واچوي چې هغه کوم مسؤلیتونه دي. دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي؟
یقینا کورې افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې، دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعینې بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به یې ځان ته یو ځي کې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ځان مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ ما عرض دا وو چې کله مونږ د فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ دي کې امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله مقرر د وزارت پلان دی خونه. او ما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پیچ دي ولرئ، باید یو ځي کې کوم بوتي هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنې دا فرق
نشته. بله ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کارو، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کیدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه وو. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو، ان په پوهنتونو کې دغه څه وو. په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یو مشهوره خبره ده. در اروپایی پاتمون که مانگه وسم رابطه در اروپا همون سبکوری بکنیدیم به وادون که لسه و روزی وادونی که پاتمون که برخصی شده و را چاپنه سکرارون و بیداری کارون را بگرگی. از دلیسانس به دوره که یه مستان که مقابل که دیاتر رسول تلبای میشته دوره محصولی یا شاگردان، اما دلیماستری به دوره که دیادر بیسی کمی او د دکتورات په دوره کې ډېر څه مشکله کې یو استاد اول به پوهنتون ته سچي چې آیا استاد پیدا کېږي خو د استاد راښمه که نه یا هسې د شاګردي اما موږ د افغانستان پوهنتونونو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سر ورته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نشي کولی شاګرد هم رضایت
استاد تاسی که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې ژغم یو څه نورم واضح شي. استاد اتمر دانن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوي دي. البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده، تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي، استادان هم د دوی په منځ کې دي. ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري؟ طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې خاطر به دا کار کړی وي، او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده؟
زه کوم څه پورې چې فکر کوم دواړه، یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سر مختی زکا چه منگان تاستون خبریو چه ده افغانستان خانی حکومتونم دیره پدیوان دی چلی ده چه دوی ده بحر نم رست تلاسه کولی او مخصن لوی لوی حواب دونه دوی تا پکال که یا پا تو میاشتو که دوی تا پیسی لگلی او دوی ده اغا پیسونه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغه نه ورکول. اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي. دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبانو حکومت ستونزې سره مخ دی. په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دیم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی. یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي. یعنی زه به تاسو ته دا وایم، زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهنصاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و، او پوهنصاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر، یعنی هغه توانمندي دې نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي. لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی، او دې سره جوخت نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادیږي زموږ استادان لکه غلام حسن خان مجدیدي و، یعنی سپین ګیره و زموږ استاد، لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی. په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیران چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نهه پوهاندان تنقیس شوي دي. د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګورئ؟ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی، زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي، زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي، زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی. نو چې تاسو دوی په سکوتا کې اخیسته دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنی د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کېږي دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کېږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه او دې ته وایي ډیپارټمنت آف ګورمنت افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیسولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغه کارمندان تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ، تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی. دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي کلنی ارزیابي دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي یو رئیس د پوهنتون دی قلم راخلي فلاني 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 دا تنقیس او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه دی. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو مثلا ادارات ډاون سایز کېږي. ډاون سایز په دې معنی چې کوچنی کېږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزنګ راځي. رایټ سایزنګ دا معنی چې هغه یو کس په یو موقف کې په یو پوزیشن کې ښه اجراات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزنګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېرېږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیسېږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کېږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی که تاسو تنقیس راولئ په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ. یعنی دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح دی. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستوني فقرات دی، تاسې خپل ستوني فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پانتونونو که دغه تنقیصات یو سیاسي شکل لري او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی، نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد لا پخوا نه کم و. د دې نه بر علاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي، نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تنقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو.
بله صاحب، ډېر زیات مننه قدرمن او اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپلو درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقه لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، ښه وخت مو خیر ده.
سلامت او صحیح، مهرباني کوئ صاحب.
ډیره مننه، دا سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې مو دا تاسو د خوشاله وای فرمو ودان غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، بل ستاسی غاورو تاسی خبرو ته دوام ورکی وخت ما کوي.
موضوع مدر خمه وزاره خسته ده، از در توای من خوص ولید که کم ممورین دی در افغانستان پتول ولیدون که ده خبر منگو را دل و فیل خل خوص ولید که ده از غوگ ممورین.
متاسفانه خبری ما وجده کرده تردی چه استی خبر در دپاته شوه و بالاخره ما تلفون قطعه شو. خیر، ما لطاس تخده هم قشتی ول چه تاسی یو مسکال هم که وکی کافی ده، موش با پخبله در سر تماسونی سو. یو بلاوردون که اشتاد زن راو پیشنه یا آزادی رادیو.
اینه اطوله همه در چند چند
مهربانی که با اینه اطوله سب.
هلو
او رو استاسی خبری
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومول او د تشکیل څخه د نفر د کومول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه د معرفت وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خصوص یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکو تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره په تاوان کې پریوزی که پدی که یو علت نیست موجوده ده سره سر دا وطن نسکوری دیده چه دا طالبانو دا کار که پا مخا خسته دی او دا کار کهی او زکه دا هیواد یواری زپلی دی، جنگو زپلی دی او بربادی زپلی دی، دا دنیا طاقتونه که جنگی دیلی دی پاتو سو واس چې موږ خپل وطن جیبی پاله پښتونو او طالبانو دا کار کړنی موږ دا په سخو ټکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان بل اوردونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوي. سمی الله صاحب ستاسو ټلیفون قطو داوري اصلي خبري ته راشي، مهرباني.
ډیر مننه قربان، خوشاله اوسه زه چې اصلي خبري ته راشم. اما که ورور اخی خبری وکه ولی دا چه خوص ولی از که اکثر دا مامورین چه و هغه د کور سرپرستون نو اکثرا اما خپل یو کلیوال د کور سرپرستو تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چې تاسو وای داسې کسان تنقید شوی دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانو او د روسي کس مو هم یادونه وکړه چې شپاړس کسه ورپسې ول. پر حال ډېر زیاته مننه. تخنیکي همکار وایي چې یو بل اوریدونکی هم شته که نه ټلیفون یې قطع شوی دی. ور به شو بیرته درنو میلمنو ته. استاد اتمر، تاسو مخکې وویل چې د طالبانو دا کار هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي، شاید اقتصادي خراب وي، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 مدرسې جوړې کړې دي. 15 مدرسې جوړول طبعاً استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادي انګیزه وینو لدې راکبي چې کله مدرسې جوړیږي خو استادان معاش غواړي، مصرف غواړي، نو له دې خوا یې کمی اوس د پانتون استاد برطرفه کړي چې د مدرسې مدرس ته معاش ورسیږي، دا به دلیل نه وي.
ما پرون یا اوړ ورځ د رسنیو د لارې نه ولیدل چې داسې سوای خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 20,000 مدرسې جوړ شوې دي. 20,000 مدرسې جوړ شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 200 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسو پرتله کوي، دا ډېر یو عجیب غریب رقم دی. 20,000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې، دا مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنې طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
420 لیلیه هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ، طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغلو بل زمونږ نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنی امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلق ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسی سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کوي، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص یې پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بله ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي، که ټول افغانان د لږ را مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پرواه نشته. دوی د خپل ایدیالوژي د پاره کار کوي، هماغه کسان د هغوی مغزونه مغشوی کیږي. په دې باد رسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملازده کړی. په دې باندې ټول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي. لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسې په نړۍ کې ګوري، د سیمو په هېوادونو کې ګوري. د دې فکر هم دای د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي، نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی، نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال. هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري، علت همدغه دی چې دغه باد نو زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم، په پاکستان کې م ګرځېدلی یم. دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم. دا ما په خپلو سترګې لیدلي، په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي. متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کې درلوده، هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کې دا پلي کړو. او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري، د دې نتیجه به لس کاله وروسته وګوري چې دا سواد بختیګار به دلته دوی راوړي.
بله،
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر، د ځوان قشر، د با انرژي فکر، د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي. نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري، نه داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ. متخصص دوی سره نه دی، تعلیم یافته دوی سره نه دی، عادي خلک هم دوی سره نه دی، ځکه چې هغوی کار غواړي، هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکانات ته ضرورت لري، چې هغه کار دوی سره نشته. نو طبیعي دی چې دا سیاسي اړخه لري، جنبه لري، طبیعي دی چې دا
ایدیولوژیکی جنبه لري. ډیره مننه استاد. مخکې دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله. سروان صاحب تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته او میلمنو ته په دې هله چروغ جوړ بیا
سلامت اوسئ.
شو خو یاست
کورم ودان، مهرباني کوئ.
او موضوع می سم نه دا تعقیب کړی سروان صاحب، چې دا
موضوع دا چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تاسیس شروع کړي، تنقیس یې پیل کړي، د سویل کې چې 60% مامورین بلکار او باسي، او دا کار له پانتونونو پیل کړي دی، او په یو شمیر پانتونونو کې یو شمیر استادان لکار استیل دی، اپدی کې د استادان هم دي چې په هاندان ول او یا ډاکټرای درلودي. مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی، فکر کوي ضرورت دی، او که فکر کوي چې به ضرورت کار دی.
واکن سروان صاحب کدی تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړل، دا واکن د ستایل ول ده. زما په فکر، زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پېژو چې نن ولې داسې کیږي. اما بل اوریدونکو همشته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان. السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ
سروان صاحب. سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم، زه شبیر احمد یم، اړیکه مې لکنر ولایت نیولې ده.
مهرباني زر دستي موضوع ترشم.
موضوع تر ازم جنایب سروان صاحب پکات یو هیله کوم چې د ازادي رادیو باید پر ایم او پرمیر د باندې فعال شي. رازم جنایب سروان صاحب، موضوع ته ما یو څورز مخ کې خبر اوریدی جناب کاروان څخه، کثیر سره دغه رقم حال فکر کوم چې لاس کال بعد باندې دغه سیمه کابلګان چې اوس په افغانستان کې دا تکاوت ته موږ د کابلګان د نشټن سره مخ مخسو دا د تعلیمي د وځخه اڅو چې اوس له د پانتون دغه څه دا کدای چې ډیر دغه استادان دغه استکی جناب کاروان صاحب او ما چې ورنږدې وي دی وي دا ټول هغه د تیر حکومت خلک استکی کنه. زه وایم جناب کاروان صاحب، د خلکو ته یو غوله پیدا کول په کار دي کنه، او بیا دا خلک ګرد دغه وهان خلک دي اوس کته نه وي کی شراولې دلته جناب کاروان صاحب دی پر ذهنتون باندې کار کوي. ما وځو لري کاروان صاحب.
بله ستاسی خبری او رو مهربانی
دی درته پر ذهن ته باندې کار کی جناب سروان صاحب دی دلته پر حق دو باندې کار کی دلته ولاکه دی پر تعلیم باندې کار کی دی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ورجوړي کی چې بس صرف یو دی په ذهن کې منی کنه بل بشي سوکل څه نه منل کیږي درسته ما سروان صاحب چې دا بیا څنګه دا ولي موږ باید دلته ګورې جناب سروان صاحب موږ دلته ملاته ضرورت کوم ډاکټر ته ضرورت لرم انجنیر ته ضرورت لرم کابلیت ته ضرورت لرم خبريال ته هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري جناب سروان صاحب مستغه ټولم چې نه سروان صاحب یو پر عالم باندې دیواز عالم نسی در کولای دا ټولن ته ټول چل لري انجنیر څخه ونسی د دریو ډاکټر پر اندر د دریو سپاکار پر لزورت لري نو که چیر سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نس کولای ملا خو د ډاکټری نس کولای ملا خو د انجنیری نس کولای
بله مننه سلامت اوسې کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
تاسو السلام علیکم
و علیکم السلام
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده
مهرباني
دا طالبان چې دغه شل پیسه د مامورین چې لدان د صحې سپیده په پرېښتار باندې شل پیسه هغه زو کوي په دې خاطر چې وسه اردم کارونه دار کم ولاړ دي هغه خلک د خپ پر مخ کار ولاړ ده موږ خپل کاروبار د داسې دونه تاثیر کړی ده په خوا پر پرتله یعنی په سلو کې 50% کار دی په سوي ده نو په دې هله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي هغه خو دی ولاړ دي چې نور لدان څخه هیڅ نه کی بعد نور ور اضافه لا کی نو موږ په دغه باندې خوشاله په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې چې په دې خاطر چې کارونه دغه افغانستان کې دغه خراب دي دغه دولتي کارو مات او نور کارونه نشته
بل ډیر مننه سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو یو بل اوردونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې
سروان تا پوري
بله بله اورو مهرباني
ما چې په ځمانو ملای دل د تې تر مې اړیکه نیولې ده نو په دې هله چې سبا بیا زنګ درته و هم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي
سمه ده مننه کور دی ودان بل اوردونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سروان
تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوردونکو تا او ګران ملمنو ته سلامونه ونې کې هله وړاندې کوم د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دي دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پانتون د ریاست څنګه نه فارغې ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړې دي په شوي زه برلې شوې نه یم نو کچیر ته زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته ثبات نشته یواله نشته ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري غم مخ پوړان ديږي کاو مو دغه واسطه ونه لري هغه ورسته دي نو دا ما که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي بي وظیفو کېږي زه ولاغه باندې اندښنه ما زه خیمه ځکه زمونږ غرونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر تلاړ شي که یو ډاکټرا لري پېښولي نو دغه لري کېږي یا ماستر یا لیسانس دغه په دغه کې مقرريږي او هم د مکاتب تر ادمه چې دوی وای چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو لیسانس نسو نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو هغه کوم خدغه ورکه پېښولي لیسانس دغه کولو زیا په ځا کولونه چې واسطه وو د 12 پاس اسناد په کې چری ده نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي زه په خپل ملت باندې جړېږم زه په خپل ورونو باندې جړېږم خويندم په هغه حال شولې استادانم د پانتونو په دې حال شول اخر تر څو پوري زمونږ غږ بنور څوک ووري او چاته بنور جړا وکو
مننه سلامت اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو نه ټلیفون نشته مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم سروان ساتاس تاسو تاسو قدرمنو میلمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم تاسو کی جوړ وروغ بیا
مننه سلامات اوسې رازی اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي
سروان صاحب اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده هغه په نظامیانو کې شه
او بلې
او بلې ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکم تاسو خبري وکړي قطه سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی
مننه خیر اوسه نو کله درته وامه سار زامیانو کې تغیرات او تبديلات د خپل نظام یې وصل دي او دا چې وسه تنخصیي یا یا باسي تسبیه پکښ روانه ده دا وخت پر ځای باندې ګام دي شګام دي په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته سچ هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی استریا ویلدلې زحمتونه ایدلې د شهیدانو قربانی ایدلې هغه چاته د نظام قدر سره ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولرسوي د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام د رنگبندۍ سبب ګرځي واجره ده
بله اورو صاحب تاسو په خبرو کې کډرول بشم بیا تاسو خبري خلک ناوري
او نو وانده وکنده فرزای باندې ګاندې او فاده د پونتونو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده الحمدلله زموږ مشران ډیر ښه پیږي تر واسه کته دغه د دې د فتح سمخ کې فقره جنگي حالات کې دا بعض خلک بوله چې دا طالبان دې د پغرو کې لیسوي دې د سیاست نه پیږي د پلان د بستانه ده پروپاګاندا وی الحمدلله اوس چې موږ نظام ته وګورو قدر ته وامه هغه چې د ډیر وخت نظامونه یغه دغه رقم نه جراوان لکه دی چې روان
صحیح ډیر مننه خبرې دی واوریدل شي دی یو بل اوریدونکو خبرې ما ورو بل ته اجازه بیان ورکو ځکه چې ملمانه مو بیا نظر نشي څرګندول لطفا تاسو لاندې خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم سروان صاحب سلام چې جوړ بخیر
سلامت اوسئ
سلام علیکم
مهرباني
افغانستان ټول ولست زه خپل وطن پولیس ما او جام نن جنباس کوچې د غزنی څخه
مهرباني کوچې صاحب
ما نظر دغه دا چې په دغه سپیکي لمړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په اچرو کلو کې جهاد کړی دا یو خبر او دوم دا چې ورور شهید شوی پلار شهید شوی دا یو خبر هغه کې د خلکو هم چې دونه چې جهاد کړی یا شپږ کاله سابقه لري ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل نن چې ورسره تا جهاد نه کړی قران ته وګوري خدای ته وګوري د مور غو وري قسم په بالله یو 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 وشت شروع ده یو 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 داسې حالات شروع دي چې خپل ژوند به زار یو شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو ما ډوډۍ ورکولې خجر راپورته کېده تقریبا وسره ورسره تا جهاد نه کړی خدای ته وګوري قران ته وګوري د ملت سره دونه ظلم مکه ویاس یو مجاهدونه نه د ګټلې چې مجاهدونه به دوی یو دنیا سي بجهاز کړی کور په پاکستان کې وو بقرار روبي خپل ما دلې مجاهدين په کورو کې ساتل او چاپوت نظام ور کړی وو سختې ما تیر کړی دا نن زه مجاهد نه خدای ته وګوري اس قران ته وګوري دا مشران ته وایاس لږ رحم وکي پر دې ولس پر دې مسلمانانو لږ رحم وکي ظلم روان دی وحشت قسم په خدای روان دی تاوان صاحب نور دمشق خاصه خدای
ډیر مننه کور بدن لټولو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یو وخت نظرونه څرګند کړل اوس په درنو ملمنو ته ورشو په هن صاحب دودیل د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل ډیر متفاوت نه ول لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې د تصفیه چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې اما د ډیرو نورو نظر بدل شي بل ډاګلو خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکي یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي نو څومره اقتصادي انګیزه اگر چې په دې باندې تاسو خبري هم کړی دي وکړي چې اقتصادي انګیزه به دوبره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړي ده خو خیر دی اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړي ډیر وخت نه دی پاته مهرباني
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندښنا ورسره وا او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو نو دا ته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي دا پاتې دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي دلته کارمندان چې استخدام شوي دي دا یو حق ده دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدام وي شپږ میاشتې درې میاشتې یو کال پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي هغه یې حق ده اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل ځکه چې وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي په قانون کې د استحقاق خبره شته ده د تعلیق خبره شته ده شغلي چرخشونه شته دي دا خبره شته دي اما زمونږ د تفکیک خبره نه درغلي په لوایح او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ شي که دا خبره شوی مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بسونه چې ایجادیږي یا توک فوت کیږي یا خپله وظیفه پرېږدي یا تقاعد کیږي خیر دغه نه هیڅوک حق نه لري مونږ تاسې ولیدله دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل را بدل شول په دې کم وخت کې اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې دا باید ونشي چې عامه مامورینو پاکړه او راوړو د پوهنتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کوي او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریځ کې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ په قلف وو اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر نشو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود وو میز چوکۍ یا هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد وو ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی با وجود د دې چې تفاوت وو مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه وو کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی را بهغې پوهنتون کې په دې چمندو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم هغواله وو کوپونه یې هم وو ټول حقوق یې وو دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نیوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریځ په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په لاس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښوده ثابت یې کړي نه باید دا کار شوی نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس نه ارتقا ونه کړي دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانه کړي تعلیق نشي بنابر یو دلیل غیر دغه نه څوک نشي لرې کولی دا دا جفا ده دا خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاکړه دا غنط کار ده او د پوهنتونو پاکړه خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب که تاسو لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې را شو غوښتل مې دا پوښتنه وکړم چې اقتصادي اړخ هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کیږي اسې هم بیکاری ډیره ده یو اوریدونکو مو دې موضوع ته توجه کړی و چې وای زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا کزیم ډیر کم شای اخلي مهرباني لاندې تبصره
بل هم دا هسي دی ګوري څو کاشره سهیو هغه متخصص کشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی با انرژی قشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو او په مجموع کې چې کار موجود نه په یو ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پرمخ بیولو په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هیوادونو کې چې موږ کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلی دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کور کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجودی دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري، ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خوری، تاسې چې د یو قشر حق خوری، هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی، هم رسول، هم خپله انسانیت، هم خپله دغه احساس او دغه خپله په اصطلاح وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدون په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي، دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو
دغه وحی خلکو غوینه کرکه لري. بله ډیره مننه، سلامت صاحب. پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر.